د مشالو پرونه پرونه کې د خپل کوربه سلام ومن سلامونه مني وخت ګرمي دولس بجې شوي په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو دا به هم وري چې پاکستان کې څه سیاسي هلې ځلې دي دغه راز د تاریخي لبیک سره د حکومت د مذاکراتو په اړه هم راپور لرو د کورونا په اړه هم راپور لرو د پاکستان په سند صوبه کې د هندو مذهب جنکو په جبري ډول د ودولو په اړه ځانګړي ډاکومنټري هم اوریدل شي خو تر هغه مخکې له نجیب احمد د سیاست تازه خبرونه
وزیر اعظم عمران خان وایي د فرانسې سفیر له خپلې خاورې نشي وستلی. ارګ وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته حالاتو څارلو لپاره لویه جرګه غواړي او د امریکې او روسیې د ملي امنیت سلاحکارانو د ټلیفون له لارې خبرې کړي. بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم وایي هغوی د فرانسې سفیر له خپل هیواد نشي وستلی ځکه چې له دې سره له اروپایي نړۍ سره د اسلام آباد اړیکې شکېږي. عمران خان پرون د ملي ټلویزیون له لارې قام ته په خطاب کې وویل د فرانسې د سفیر په وستلو د مذهب د سپکاوي مسله نه حل کیږي.
جب هم فرانس کے امبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے اس کا مطلب
چې موږ د فرانس سفیر اوباسو نو د دې مطلب د اروپایي ټولنې سره اړیکې ختمول دي. زموږ نیم ټیکسټایل اروپایي هیوادونو ته برآمد کیږي نو چې زموږ د ټیکسټایل برآمدات نیم پاتې شي نو تاوان به زموږ کیږي او د فرانس به هیڅ نقصان نه کیږي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد بیا وایي نن په اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کیږي چې په کې به د فرانسې د سفیر د وستلو غوښتنه کیږي. نوموړي په یو ویډیو بیان کې دا څرګندونه پرون ناوخته کړې او دا یې ویلي چې تحریک لبیک پاکستان سره په دې اړه تړون لاسلیک کړی چې له مخې به هغوی په ټول ملک کې خپل احتجاجونه ختموي. تحریک لبیک پاکستان په یو فرانسوي مجله چارلی هیپټو کې د اسلام د پیغمبر د کارټون په خپرولو اعتراض کوي او له حکومت غواړي چې د فرانسې سفیر دی وباسي او د هغه هیواد سره د اړیکې وشکوي. د بلوچستان د دوکۍ سیمې د سکرو له یو کان نه پرون اته کان کیندونکي د بې هوشۍ په حالت کې روغتون ته لیږدول شوي. چارواکو پرون ناوخته مشال لړیو ته ویل دا پیښه د سکرو په کان کې د زهرجنو ګیسو د جمع کېدو له وجې مخې ته راغلې ده. د دوکۍ روغتون ډاکټران وایي د وروړل شو مزدورانو روغتیایي وضعیت نازک دی. ځایي پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې خو تر اوسه یې څوک نه دي نیولې. پولیس وایي د بې هوشه شوو کان کیندونکو اکثریت د افغانستان سره تعلق لري. د افغانستان د ارک مانی وایي د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بې طرفۍ غوښتنې په اړه لویه جرګه جوړه شي. د کابینې غړو دوشنبه ناوخته د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ دا پریکړه کړې ده. دوی په غونډه کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي هم بحث کړی دی. د ارک مانی د بیان له مخې د غونډې ګډونوالو ویلي چې د امریکایي ځواکونو وتل د دواړو هیوادونو د اړیکو د پریکون په معنا نه ده بلکې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو او همکاریو د نوي سپر کې پایله. د افغان حکومت په کابینه کې همداراز د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دواړو هیوادونو د دوړخیزو او سوړخیزو قراردادونو او معاهدو د اجرایي او الزامي کېدو خبره هم یاده شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې د مئی له لومړۍ له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو وتل پیلېږي چې د سپتمبر تر 11 به بشپړ شي. د واشنگتن او مسکو ترمنځ د شدید ترنګلتیا پر مهال د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان د خپل روسي انډول نیکولای پیتروشف سره په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې دي. دواړو مشرانو پرون د ټلیفون له لارې د سیمه ییزو او نړیوالو اندېښنو همدارنګه د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ د سرمشریزې د امکان په اړه خبرې وکړې. د امریکې د ملي امنیت ویاندي ایملی هورني پرون په یو بیان کې وویل دواړه مشران پر دې خبره سلا شول چې باید د یو بل سره تماسونه جاري وساتل شي. تر دې وړاندې کرملن اعلان وکړ چې د روسیې ولسمشر به د روانې اونۍ په اوږدو کې د موسمي بدلون په اړه په هغه سرمشریزه کې وینا وکړي چې د امریکې تر انتظام لاندې په آنلاین ډول ترسره کیږي. په عین حال کې د امریکې ولسمشر جو بایدن په دوه اړخیزو اړیکو د خبرو لپاره د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لیدو وړاندیز کړی خو پوتین تر اوسه داسې کومه اشاره نه ده ورکړې چې دغه بلنه به ومني او کنه. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې نجیبا مې وړاندې کول تاسو زما خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. دې غړي کې اوري د پاکستان د کونو چارو وزیر وایي دوی له هېواده د فرانس سفیر د ویستو په اړه نن د اپریل په شلمه خامی اسمبلۍ ته قرارداد وړاندې کوي. د تحریکي لبیک سره د حکومتي چلند په اړه د پوهانو نظر اهم درو.
د یو ځل وهل کې یو ځای کې زور کی چې د زور جواب ولا په زور کې ملو شي نو بیا ولا راشي ولا کینی نو بیا به هم هغه وزیر داخله هغه بیا راوځي او بیا وایي چې موږ خو مذاکرات روان دي خبره به ډېره زر جوړه شي.
په بلوچستان کې د شخصي سکولونو مالکان وایي د حکومت لخوا د تعلیمي ادارو بندولو پریکړه نه مني خو د بلوچستان حکومت ویان بیا وایي
د دوی د کاروبار لپاره د دوی د پیسو لپاره موږ د ماشومان ژوند په خطر کې نه شو اچول. موږ لپاره د کوټو زیات هم د ماشومان ژوند دی د دوی صحت.
خبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په یاد صوبه کې د کورونا پیښې زیاتې شوې خو دا چې عام ولس له کورونا د ځان ژغورنې په هدایاتو څومره عمل کوي
نه خلک احتیاط خو هېڅ هم نه کوي. بس خبره چې ښه غاړیم دي او لاس ملاوې دلم دي مونږ په خپل خپل ځاني زده منم چې دا شی ډېر سیوا دی.
د پاکستان په سند صوبه کې د هندو مذهب جنکو په جبري ډول د ودولو په اړه ځانګړي ډاکومنټري هم لرو. نور ہم روشنی موضوعات لرو لمشال لڈیو سرو سے مشال لڈیو تا وگستی تا سیز مک پرونی پا مشال لڈیو ڈاٹ کام ہم اور دیشی پا دیگڑی کی ستاسی لپارا یوش میر موضوعات لرو دا غراز تاسو به دغه هم واوري چې په پاکستان کې کوم د حکومت لخوا قرارداد وړاندې کیږي په اسمبلۍ کې په غیر ستاسو لپاره ځانګړی راپور لرو. لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې واورل چې د پاکستان کونو چارو وزیر وایي دوی له هېواده د فرانس سفیر د ویستو په اړه نن د اپریل په شلمه کامی اسمبلۍ ته قرارداد وړاندې کوي. د کونو چارو وزیر وایي د حکومت او تحریک لبیک پاکستان ترمنځ د خبرو لړۍ پای ته رسېدلې ده. تحریک لبیک له پاکستانه د فرانس سفیر د ویستو غوښتنه له هغې وروسته شروع کړې چې پروسه کال په فرانس کې یوه 18 کلن چچن توکمه کس د ښوونځي او استاد په کلاس کې زده کوونکو ته د بیان ازادۍ د درس پر مهال د اسلام پیغمبر د خاکو خوولو په تور ووجو. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون له هغه وخت راهیسې د پیغمبر د خاکو خپرولو دفاع کړې. یادې وي چې د حکومت او مذهبي ډلې تحریک لبیک ترمنځ یو لوزنامه هم شوې وه چې د دې مذهبي ډلې د مشرانو په خبره په لوزنامه کې ویل شوي وو چې درې میاشتو کې به د فرانس د سفیر د ویستو او دغه هیواد سره د سفارتي او تجارتي اړیکو ختموي. خو ځینې حکومتي وزیرانو بیا ویلي چې دوی تحریکي لبیک ته ویلي وو چې دغه لوزنامه به کمی اسمبلۍ ته وړاندې کوي او له هغو وروسته به حکومت بیا څه پریکړه کوي. نور تفصیل له سیمې د مشال لډیو خبریال شانواز ترګزیره کوي.
د پاکستان د حکومت او د تحریک لبیک پاکستان ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو سر ته رسیدلی دی او د داخله چارو وزیر شیخ رشید په وینا مذاکرات کامیاب شوي. د خبرو اترو اولنې لړۍ 13 ورځ ماښام د اپریل د 13 نه تر د پرون د 19 د سهار پورې او دویمه لړۍ پرون سهار نه تر د مازیګر پورې شروع وه. خو بیګا د شپې نه وخته اخیرنۍ لړۍ ختمه شوه چې وفاقي وزیر شیخ رشید د خپل ټویټر د لارې نن سهار د اپریل په شلمه یو ویډیو جاری کړی او د پکې ویلي
حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان
دی وای چې حکومت پاکستان او د تحریک لبیک پاکستان د اوګدو خبرو وروسته په دې خبره سلا شو چې موږ به نن په قومي سیملی کې د فرانس د سفیر له دې هواد د وستلو قرارداد وړاندې کوو او تحریک لبیک په ټول ملک نه په خاص توګه د مسجد رحمت العالمین سره چې کومې درنی او یا پرلتونه ورکړي ختمه وي وای او د خبرو اترو د لاندې د جوړ جاړي لړۍ به هم روانه وي. حکومتانو چې مقدمه شوي دي د فورت شیډول مقدمه هم هغه به خارج کولی شي. شیخ رشید وویل چې د تحریک لبیک د هغه تنانو چې ور باندې د قانون د لاندې مقدمه درج شوي یا بیا فورت شیډول کې شامل دي د دغه شیډول به وستلی شي. فورت شیډول د ترګر عزت قانون لکه د انټی ټیرریزم اکټ 1999 د لاندې په هغه تنانو عملي کولی شي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د یو چا په حواله رپورټ ورکړي چې یو تن د ترهګرۍ یا د فرقواری په جرم کې ککړ دی نو حکومت یې بیا نوم په دغه شیډول او یا نوم لړ کې واچوي او دغه تن بیا نو خو چیرته سفر کولی شي او نه تقریر او نه بیا کاروبار. دغه شیډیول دلاندې دغه تن نوم د مقامی پولیس تانی سره هم ولیکل شي او کدی هر چیرته تک وغواړي اول به د خپل نږدې تانی نه اجازت غواړي ول د دین علاوه نور پابندۍ هم ور باندې لګول کیږي. شیخ رشید دا بیان د هغې وروسته جاری کړی چې د تحریک لبیک پاکستان پلویانو د پاکستان نه د فرانس د سفیر د ویستلو او د دغه هیواد سره د تجارتي او سفارتي تعلقات ختمولو غوښتنه کړې وه او د دغه غوښتنو د منلو لپاره احتجاجونه شروع کړل. په دغه احتجاجونو کې د تحریک لبیک پاکستان او د پولیسو یو شمیر تنان مړه او زخمیان شوي رپورټ شوي هم دي. د تحریک لبیک پاکستان د احتجاجونه له هغې وروسته شروع کړي چې د دوی په وینا حکومت ورسره په لیکلو کې ژمنه کړې وه چې تیر کال د فرانس په یوه مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو چاپېدو په غبرګون کې د دغه هیواد سره سفارتي او تجارتي تعلقات ختم کړي. خو دوی وایي چې حکومت د دوی سره دغه ژمنه نه ده پوره کړې. د تحریک لبیک پاکستان مشر صاد حسین رضوی د تحریک پلویانو ته د اپریل په 12مه بیا ویلي چې نن لکه د اپریل په 6مه باید دوی د حکومت په ضد احتجاج ته تیار اوسي او اسلام آباد ته دې ورشي. حکومت هغه ونیو او د پاکستان د کورونو چارو وزارت د اپریل په 15مه د ترهګرۍ د مخ نیوي د قانون د لاندې تحریک لبیک پاکستان باندې بندیز ولګاو او صاد حسین رضوی د مبینه ترهګر په توګه ونومو چې له مخې د هغه شناختي کارت او پاسپورټ وتړل شو. مالی شتمنۍ لکه بینک اکاونټونه هم ورته بند کړل. د وفاقي وزیر شیخ رشید لخوا په دغه جاري شوي ویډیو کې دا هم ویلي دي چې د مذاکراتو په حواله به هغه نور تفصیلات یا خو نن د اپریل په 6مه ماښام او یا بیا سبا لکه د اپریل په 20مه د خبری کانفرنس په دوران د میډیا سر شریک کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون ماښام د ملي ټلویزیون له لارې ملت ته په وینا کې ویل حکومت چې د فرانسې سفیر نشي شړلې ځکه چې د اروپایي هیوادونو سره پاکستان تجارتي اړیکې لري چې له دې اقدام سره زیانمنېدلی شي. نوموړي ویل د مذهب د سپکاوي په معامله کې د حکومت او تحریک لبیک پاکستان نظر یو دی خو د دواړو لارې جدا جدا دي. بل پلو شنونکي وایي د تحریک لبیک ډلې سره حکومت کله د زور او کله هم د مذاکراتو له لارې مخې ته ځي او سیاسي ګوندونه په اعتماد کې نه اخلي چې ورسره دا مسله د هواردو په ځای پیچلې کیږي. نور تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
وزیر اعظم عمران خان د تحریک لبیک د مشر د نیولو وروسته د تاوتریخوالي په پیښو د خفګان څرګندونه وکړه او دا یې وویل چې د فرانس د سفیر د هیواد نه د اوباسلو سره به د مذهب یا پیغمبر د سپکاوي مسله حل نشي. البته د داسې کولو سره به د اروپایي هیوادونو سره د هغوی اړیکې خراب شي او د هیواد اقتصاد او تجارت ته به زیان ورسي.
جب هم فرانس کې امبیسډر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے اس کا مطلب
چې موږ د فرانس سفیر اوباسو نو د دې مطلب د اروپایي ټولنې سره اړیکی ختمول دي. زموږ نیم ټیکسټایل اروپایي هیوادونو ته برآمد کیږي نو چې زموږ د ټیکسټایل برآمدات نیم پاتې شي نو د روپۍ قدر به کم شي، ګرانی او غربت به نور زیات شي، نو تاوان به زموږ کیږي او د فرانس به هیڅ نقصان نه کیږي.
تو نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا.
وزیر اعظم عمران خان وویل چې د پیغمبر د سپکاوی د مخی نیولو مسله یې په ملګرو ملتونو کې هم راپورته کړی و او د اسلامي هیوادونو مشرانو ته یې په دغه لړ کې خطونه هم استولي وو. او هغه زیاته کړه چې د تیرې اونۍ نه پیل شوي د تاوتریخوالي په پیښو کې بل چاته نه بلکې هم حکومت او ولس ته زیان رسیدلی دی.
مذاکرات چلتے جا رہے تھے، انہوں نے کہا جی اسمبلی میں رکھو.
دوی سرا زمون مذاکرات ہم روان ہو او دوی وویل چې دا مسئلہ په اسمبلی کی راپور تکړی او مونږ ور سرا اومنلا. خو بیا دوی اعلان کړی وو چې کله فرانس سفیر نو باسی نو مونږ به په اسلام آباد کی احتجاجی ناشته تر سره کوو. نو د هغې وروسته بیا دوی مشر ونیول شو او بیا د هغې وروسته سلویخت د پولیس گاڑی سوځول شوې دي. د خلکو املاکو ته د کروڑونو روپو تاوان رسیدلی، سلور پولیس والا وجل شوی دی او د 300 نه زیات پولیس والا جوبل شوی دی.
چار پولیس والے شہید ہوئے، 800 سے زیادہ پولیس والے زخمی ہوئے.
وزیر اعظم عمران خان قام ته په خپل وینا کې په قومي یووالي ټینګار وکړو او زیاته یې کړه چې په ټولنیزو رسنیو په دې صورتحال کې د پاکستان د دښمنانو لخوا پراپیګنډا هم شوې ده او هغه په موجوده تاوتریخوالي راپارولو کې د حزب اختلاف په ځینې ګوندونو هم تورونه ولګول. خو په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي پکار ده حکومت د تحریک لبیک د احتجاجونو په لړ کې د هیواد ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اغیستلی وي.
څو میاشتې وړاندې چې کله تحریک لبیک مظاهرې شروع کړې نو دوی ورسره معاهده وکړه، دوی ورسره وعده وکړه چې موږ به دا کار کوو. او یو عجیبه خبر داره چې کله داسې قسمه حالات په خوام پیښ شوي دي بیا هم پیښیږي، نو دا په کار داره چې یو منتخب جمهوري حکومت وي، نو چې هغه په دې باندې نور سیاسي خلک هم په اعتماد کې واخلي. د بده مرغه نو حکومت حزب اختلاف کې چې کوم ګوندونه دي هغه مني او نه خپل خلک مني او نه د بار سیاسي مشران مني.
خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر هم د وزیر اعظم عمران خان په سرګندونو او د حکومت په تګلارې نیوکه کوي او وایي
کبر به ورته یا به غرور یا چې ارسو یا به ناپوی ورته وي چې د اغې نه کار اخلي لګیا دی او دې تر اوسه پورې کامی قاعده ته دومره اونې ویل چې تاسو راشي کینی چې په دې مسله باندې لګي خبرې وکړو چې د دې مونږ څنګه حل وباسو. نو دی یوزل وهل کې یوزیک زور کی چې د زور جواب ولا په زور کې ملو شي نو بیا ولا راشي ولا کینی. یو طرف ته خلکو لوي مونږ به اس مذاکرات نکو، بیا به ام اغه وزیر داخله چې اغه بیا روزي او بیا وایي چې مونږ هم مذاکرات روان دي خبره به ډیر زر جوړ شي. یو طرف ته ولا ادريږي بل طرف ته ورته بیا په ځمکه سملی خلک هم وایي چې دا څنګه حکومت ته مخ په دې نه کوي د دې خبرې څنګه خبرې دي.
یاد دی وی چې د وفاقي کابینې د منځوري روستو د داخله چارو محکمې تحریک لبیک یو ناقانونه ډله ګرځولې ده، خو دا غي روستو بیا په کوټلک پت جیل لاهور کې د یاد ګوند مشر سعد رضوی سره د حکومت مذاکراتي ډلې ملاقات کړی وو او حکومتي چارواکي وایي اوس هم دوی هڅه کوي چې دا مسله د مذاکراتو د لارې حل کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
او دونکو تحصیل د می مخکی د تحریک لبیک په اړه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د سرګندونو په اړه راپور واورید. غلام غوث تاسو ته وړاندې که هم دغه موضوع کې پاتې کیږو د تحریک لبیک پاکستان او د تحریک انصاف د حکومت ترمنځ اوبه وروسته له هغې خړې شوې چې حکومت د یاد ډلې یو مشر سعد حسین رضوی ونیولو او یاد ډلې یې غیر قانوني اعلان کړه، خو د دې باوجود هم د امنیتي سرتیرو او د ټیل پی د پلویانو ترمنځ د اخو ډب پیښې مخې ته راځي. پرون د کمی اسمبلی په غونډه کې هم په همدې موضوع بحث وشو. د اپوزیشن مشرانو ویل حکومت د تحریک لبیک ډلې سره د تړون کولو پر مهال د هغوی رای نه ده اخیستی، خو د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي مخکې تر دې چې هغوی دا مسله پارلمان ته راوړي ټیل پی پر مظاهرو لاس پورې کړ. د موضوع تفصیل د سراج ظهیر په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د اپریل 15 د قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت په پالیسیو او د تحریک لبیک پاکستان پر ضد د کاروایانو په سختو ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل چې حکومت سهم اقدامات کوي پارلیمان په اعتماد کې ناخلي چې د حکومت ناکامي په ګوته کوي. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز پارټي مخکښ راجه پرویز اشرف خپل وینا کې وی حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره سل وزنامه کړي، نه پارلیمان او نه بل څوک لدی خبر دي. دی وی تاسو چې نن په کوم اړخ روان یې هغه ډیر خطرناک اړخ دی، هغه زما او تاسو د دې ملک لپاره خطرناک دی او چې تاسو نن څه کوئ هغه برې وی او دا ملک په یې هم ریبي. نو د حکومت دا فرض و چې هغه داسې حالت پیدا کېدو ته پریښو دي نه وو. تاسو چې کوم لوزنامه کړی آیا هغه تاسو پارلیمان ته راوړی او چا تاسو ته دا اختیار درکړی وو چې تاسو لوزنامه وکړی؟ او که تاسو کوم لوزنامه کړی نو ماته پته نشته او نه په میډیا راغلی چې څه لوزنامه شوې ده. نو په هیڅ د حکومت تاسو په خپلو ذمہواریو کی په پوره توګه ناکام شوی دی. د جمعیت علماء اسلام د قومي اسمبلی غړي مفتی عبدالشکور اوی له دې وړاندې هم داسې پیښې رامنځته شوی خو حکومت په چا ګولی نه دی ورولی.
هر ایک پر موقع آیا ہے جب بھی ان کو موقع آیا ہے
دی وی په هر یو داسې وخت راغلی دی او چې داسې وخت په راغلی نو جذبات یې راپری دی او قانون یې هم په لاس کې اغسته کو چا پر ګولې نه دی چلولی او نه تر هغه ګرځولی او نه پر بندیزونه لګولی. نو زه په بخښنه سره وایم چې کوم خلکو دلته په پی ټی وی او په پارلیمان حمله کړې و هغه څوک ایا په هغه چا ګولې چلولی وی او تر هغه ګرځولی وو؟ پدی مقد مذہبی چارو وفاقی وزیر نور الحق قادری اوی حکومت تحریک لبیک پاکستان سره تر دا اخیره پوری د مذاکرات او د لارې د مسلې حل غوښتو او حکومت غوښتل چې دا مسله پارلیمان ته راوړي. خو تحریک لبیک پاکستان پلان جوړ کړی وو چې په 3 اپریل به اسلام آباد ته لاریون کوي او له دې وړاندې یې هم احتجاج پیل کړو.
گزشتہ 4 مہینے سے اس معاملے کو پرامن طریقے سے
دے وی دتی رو سلور میاشتو راسی مون پا پر امن طریقہ دا مذاکرات و دلاری چکم ہم کوششو نکی دیسو اغا مون وکلل او اخری مونگ چی پا کم خبر ختم کرے وا چی دل وزنامی مطابق مون دا مسئلہ پارلیمان تا در راولو پا بندیو چی تاسو راشی سپیکر سے با یو پارلیمانی کمیٹی جوڑا کری چی پا کی بجا طول سیاسی گوندون اب استاسی تو بھی
وہ نامزد کرے گی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی.
دل حقیر اس چی تیر کال دا نومبر پا 15 دا فرانس پا یو مجلہ کی دا پیغمبر اسلام دا خاکوخ پر دو رستو تحریک لبیک پاکستان دا اسلام آباد پا فیض آباد کی احتجاجی لاریون پیل کرو چپکی غختن کولا پاکستان دا فرانس سره سفارتی تعلقات ختم کری دا فرانس سفیر دے لپاکستان اویستل شی او دا پاکستان سفیر دے بیر تا راو بلل شی دا فرانس دا مصنوعات دی بائیکاٹ وکڑی او دا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دا حفاظت لپاره دی پارلیمان تا قانونی مسویدہ وړاندې کړی. لدی رسو دغه وخت د داخله چارو د وزیر اجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان سره مذاکرات وکړل چې پکې یې دا غوښتنې ورسره په لیکلي بڼه ومنلې او د تحریک لبیک پاکستان په وینا چې په دغه موقع ورسره حکومت ژمنه کړې وه چې دا ټولې غوښتنې به ورله د اپریل تر 6 پورې مني.
دا مشال ریډیو ده.
دا دمی مخکې تاسو د سره ظاهر راپور اوریدو چې په قومي اسمبلی کې کم بحث شو په تحریک لبیک په اړه باندې هغه تاسو ته دغه راپور وړاندې کړو. اوریدونکو اوس راځو دې ته چې په بلوچستان کې د شخصي سکولونو مالکان وایي د حکومت لخوا د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه نه مني. هغوی وایي حکومت ځکه تعلیمي ادارې بندوي چې په سرکاري سکولونو کې نه استادان شته او نه هم سهولتونه. نو په دې توګه حکومت د خپلو خامیو د پټولو لپاره سکولونه تړي. خو د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت چوانی وایي د چا د کاروبار د زیان لپاره د ماشومانو په سرنوشت لوب نشي کولی. د بلوچستان حکومت د اپریل پر 13 اعلان کړی و چې په صوبه کې د کورونا وبا کچا لوړه شوې او هغوی د لومړي تر اتم صنفه پورې تعلیمي ادارې د اختر تر 4 نیټې پورې بندوي. نور تفصیل د عبدالترین په دې راپور کې.
تیر ماښام د مشال ریډیو سره په خبرو کې د شخصي سکولونو د اتحادیې بلوچستان مشر نظر بړي چې اوویل چې حکومت د دې پریکړې څخه له مخه د پرایویټ سکولونو مشران په اعتماد کې نه دي اخیستي او د سکولونو د بندولو اوسنۍ پریکړه د دوی لپاره د منلو وړ نه ده.
چې په کوم ضلع کې کورونا 9% څخه زیات وي نو هلته به تعلیمي ادارې تړل کیږي. خو بلوچستان کې د درو ضلعو ماسیو نور ټول ضلعو کې 1% هم کورونا نشته، هغه ادارې هم تړلې دي. نو د ګورنمنټ د دې غلط فیصلې موږ سره شک شبهات را پیدا کړي چې ګورنمنټ بغیر څه دلیل بغیر څه جواز تعلیمي
مستقبل تعلیم کو بندے دنگ دا بالکل سراسر ناجائز تھا اور مخالفت کو
کم سے کم تک اختر پوری اسکولوں بند سی اختر پات ہو گیا معلوم سی چی دا مزید مختزی یا سر دا ختمی جی و برحال دا دی یو الگ تا لگی دن گرد اسکول گرد کلاس تا یا گرد اسکول تا لگی دا اسکول
خود بلوچستان دا حکومت لوری ویل سی ویدی چی پسو بکی دا کرونا و با ترلس پی صدا زیاد سوی دا اپریل پای انو نسه منیت دا مشالی دو سر پا خبر که دا حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی ویل چی دا پرایویت سکولون کم خواندان چی دا حکومت پریکره نمانی دا گو پا زد با سخت گامونا پور تکری
نو مجموعی طور اسپیتال سکیم دادی پیشنت سار روان دی کیسز 10% تور سی دی مردا بیر لرو که خلق ایس او پی خیال نو ساتي نو دا کیسز مزید هم زیاتی شي. د دوی د کاروبار د پاره، د دوی د پیسو د پاره مردا ماشومان ژوند په خطر کې خونس کیږي. ټول مردا د پاره د کور د زیات هم د ماشومان ژوند دی، د صحت دی. کورونا اوس کیسز زیات سو د ماشومان پیرنټ د دوی مور پلا راغله نه پریز دی سکول چیرې پریز دی خپل ماشومان ژوند خطر ته نه اچي. د دوی په گورنمنت ماتحت دی، گورنمنت کوم فیصله کړی دی دوی به خامخا ان شاء الله عمل درامت کوي.
د نوموړو پونه اچ په بلوچستان یونیورسيټي کې د کورونا په کیسو کې د زیاتوالي لامل دی ویورې ځل لپاره یعنی د اپریل په 19 نیټه بلوچستان پوهنتون کوټه تړلې وو. خو وروسته انتظامی چارواکو له لوري په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې اوس به بلوچستان پوهنتون د اپریل تر 10 نیټې پورې بند وي. په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر کلیم لابړی چې نن و مشالیډو ته وویل چې د مئی د 3 نیټې څخه امتحانات یا کلنیزې ازموینې پیل کیږي. دغه ډول به کلاسونه د وړوکي اختر وروسته پیل شي. بل پلو ته په کوټه کې د ساینس او ټکنالوژي پوهنتون لاله مخه د اپریل تر 25 نیټې پورې د زده کوونکو په مخ تړل شوی دی. دلته د حکومتي اعلان سره سم د اپریل په 19 نیټه په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې تر اتم کلاس پورې ټول سرکاري ښوونځي تړل شوي وو، خو ډېری پرایویټ یا شخصي سکولونه خلاص وو، چیرې چې د زده کوونکو شمېره د پخوا په پرتله کمه وه. د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه سردار بهادر خان وومن یونیورسټي کوټه د یوې ښځینه استادې ډاکټر شایسته د مرګ وروسته د کوټې د انجون پوهنتون د اپریل په 15 نیټه تړل شوی وو، کوم چې به د مئی تر لومړنۍ نیټې پورې بند وي.
مشال رادیو ته وګستئ یو ترین تاسو راپور وړاندې کو. په بلوچستان کې د کورونا وبا او د سکولونو بندېدو په اړه باندې هم دغه کورونا موضوع کې پاتې کیږي. د خبر پښتونخوا چارواکي هم وایي چې په صوبه کې د کورونا پیښې زیاتې شوې او په روغتونونو کې د کورونا بیماران په زیات شمېر کې داخليږي. هغوی له خلکو غواړي چې ځانونه ډېر تر کورونو محدود کړي او پر طبي سپارښتنو دې عمل وکړي. په پېښور کې ځینو کسانو مشال رادیو ته وویل د هغوی د کورنۍ غړي د کورونا له وجې مړه شوي دي. نو نورو خلکو له پکار دي چې د دې وبا په وړاندې سنجیده اوسي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
د کورونا وایرس د ناروغانو او مړو شمیره ورس تر بلې په زیاتېدو ده او په هسپتالونو کې د داخل شوي مریضانو شمیره هم ډیره زیاته شوې ده. په دغه لړ کې د پېښور په شیرپاو یا خیبر ټیچنګ روغتون کې 106 د کووېډ 19 ناروغان دا مهال بستر شوي دي او د یاد روغتون ډاکټران وایي په دغه هسپتال کې د نورو ناروغانو د زیږولو گنجایش نشته. د صوبې تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ هسپتال پېښور دی او د دغه روغتون ویان محمد عاصم وایي د تیری یوې میاشتې نه سوسو واري د کورونا د مریضانو لپاره په کټونو زیاتولو مجبور شوی دی.
دې ټیم کې موږ سره 391 مریضان د کورونا داخل دي، مطلب تشویشناک مریضان داخل او چاته چې د اکسیجن ضرورت وي، چاته چې د وینټیلیټر ضرورت وي. د تیر یو میاشتې راسي موږ روزانه بیډ زیاتو، لکه موږ سره په شروع کې 240 بیډونه، بیا موږ زیات که 200 ته رسیدو، دغه شانتي بیا 300 ته. په دې ټیم کې موږ سره د بیډونو تعداد چې کم دی هغه 200 دی. نو موږ ته داسې لګي چې نور هم دا بیډ زیاتو، ځکه چې د مریضانو تعداد کې کمی نه راځي، د هغې په شمېره کې چې کم دی هغه زیاتوالی راځي.
د پېښور په چوکي یادګار کې د ناصر سعید په نوم یو سوداګر وایي هر ورځ د کووېډ 19 ناروغۍ نه خلک مري، ولی په بازارونو او نور د ګڼې ګڼې په ځایونو کې خلک احتیاط نه کوي.
خپل چم گاون کې سدې خبرې کوي پلان کې مر شو پلان کې مر شو، او سی بیا وای وای پلان کې بیمار او تبه و او ټوخه او کرونا کې لاړو، مطلب نه خلک احتیاط خو هیڅ هم نه کوي جی. بس خبره سي خغاړم دیو لاس ملاوې دلم دیو، مونږ په خپل خپل ځاني زدا منم چې دا شی ډیر سیوا دی او داسې خلک پکې مړه دي، مطلب سي دینو یار دوستي تاریخ خپل خپلواني واورو سي یار پلان کې وفات شو پلان کې وفات شو.
په پېښور کې د عباس خان په نوم یو تن چې پلار یې د کورونا په ناروغۍ مړ شوی، مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي چې ولس دې د ناروغي سنجیده وګڼي او په احتیاطي لارښوونو دې عمل یقیني کړي.
زمونږ والد چې بیمار شو، نو کله چې مونږ هسپتال ته بوتلو نو هغه ویل چې یار پهل بدل چیک اپ کوو، دا ټیسټ وکړو د کورونا. نو کورونا هغه چې کوم ټیسټ وکړو هغه پازیټیو رالو، بیا مونږ لارې چې هسپتال کې ایډمټ شو، په اکسیجن باندې او بس هغه تقریبا 3-4 ورځې هسپتال کې تیرې کوو، بس هلته بیا بس وفات شو. نو دا سیز جی سیریس هغه سر بکار دی. دا زمونږ یو بل ډیر نږدې ملګری چې مونږ سره کینی پاسی سره وینه خبر شوم چې هغه تم دا شکایت دی.
د خیبر پښتونخوا د کورونا د مخنیوي د سنگي ویان ډاکټر اکرام الله وایي که خلک په احتیاطي لارښوونو عمل نه کوي نو حکومت به بیا په مکمل ټولبند کولو مجبور شي.
او دا چې خوريږي نو دا هسپتالونو بډکیږي، او خدا نه خواسته یو ټایم بدا تیر شي د هسپتالونو کې بیا ځای نه وي. نو داغی د پاره دغه حالات نو بچکی دو د پاره خلکو ته خواص دی چې سو پیس فالو کوي حفاظتي تدابیر بغیر ضرورت د کور نه وزینا حکومت صرف پدی باندې خلکو خیال ساتي چې د تبړی مسئله وی غفل لاک ډاون کین ادروایز دې ټیم کې بهترین ایکشن فل لاک ډاون دی.
د صحت د نړیوالې ادارې د یو راپور تر مخه د خیبر پښتونخوا مردان پیښور او نوخار ضلع د هیواد د ولسو ضلعو په هغه لیست کې په لومړیو دریو نمبرو دي کومو کې چې د کورونا وایرس د خورېدلو شرحه تر ټولو زیاته ده او د اپریل د 19 نیټې پورې د سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د 100,000 زیات کسان کورونا وایرس وهلي دي چې پکې د مړو شمیره 3,000 ته نږدې شوې ده او 9,000 ته نږدې کسان د یادی ناروغۍ نه بیرته روغ شوې دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږ سه 12 بجې شوې او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي لږ د خبرو لنډې سورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هغوی د فرانسې سفیر له خپل هیواده نشي ویستلی ځکه چې له دې سره له اروپایي نړۍ سره د اسلامآباد اړیکې شکي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي نن په اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کیږي چې په کې به د فرانسې د سفیر د ویستلو غوښتنه کیږي. د بلوچستان د دوکۍ سیمې د سکرو له یوه کان نه پرون اته کان کیندونکي د بې هوشۍ په حالت کې روغتون ته لیږدول شوي. چارواکو پرون ناوخته مشال ته وویل دا پیښه د سکرو په کان کې د زهرجنو ګیسو د جمع کېدو له وجې شوې ده. د ډاکټرانو وینا ده چې د وروړل شوو مزدورانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دې د افغانستان د دایمي بې طرفۍ غوښتنې په اړه لویه جرګه وشي. د کابینې غړو دوشنبه ناوخته د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ دا پریکړه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن د پریکړې له مخې د مئی له لومړۍ له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو وتل پیلېږي چې د سپټمبر 13 به بشپړ شي. د واشنگتن او مسکو ترمنځ د شدید جنگلتیا پر مهال د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان د خپل روسي انډول نیکولای پتروشف سره په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې دي. دواړو مشرانو پرون د ټلیفون له لارې د سیمه ییز او نړیوالو مسایلو همدارنګه د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ د سرمشریزو د امکان په اړه خبرې وکړې او د سعودي عرب یوې ښځینه مدني فعالې لوزین الحتلول ته د والسلاف هاویل بشري حقونو جایزه ورکړل شوه. دا جایزه $2,000 ارزښت لري. اروپایي کونسل د پارلماني اسمبلۍ لخوا پرون په آنلاین غونډه کې د نوموړي په استازیتوب د هغې خور ته ورکړل شو.
د نجیب امیر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمایي کې د پاکستان په سند صوبه کې د هندو مذهب جنکو په جبري ډول د ودولو په اړه ځانګړي ډاکومنټري هم لرو. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا د بې پلو خبریالانو د بیان ازادۍ په نوم لړ کې وروستي ځایونه خپل کړي. د بې پولی خبریالانو نړیوال سازمان نن په یو راپور کې ویلي چې په بیلاروس کې د خبریالانو سخت ځپنه او د ناګورنو کاراباغ جګړې په اړه د راپور ورکولو مخنیوي هغه لوی لاملونه دي چې ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا یې سږ کال په نړیواله درجه بندۍ کې ډېره ښکته کړي. افغانستان په تازه نوملړ کې د 180 هیوادونو له ډلې 122 ځای خپل کړي. د ازادي ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو بي پلو خبريالانو د راپور په اساس جزئیات راټول کړي. راځي چې پګړد وښو.
د تیر کال پیل شویو ناورینونو په خاطر سږ کال هم په نړۍ کې د بیان ازادي له ګواښونو سره مخ بلل شوې ده. که د بلاروس په مظاهرو کې د ژورنالیستانو ځپل دي او که د ناګورنو قرباغ له جګړو د راپور ورکولو مخنیوی، دا هغه څه دي چې د ختیځې اروپا او منځنۍ اسیا هیوادونه یې د بې پولي خبریالانو د نړیوال سازمان د بیان د ازادۍ په تازه نوملړ کې ډېرو ښکتو مقامونو ته وړي. په بلاروس کې د 2020 کال د اګست پر 9 د ولسمشرۍ انتخاباتو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د ولسمشر پتوګه اعلان شو. دغه اعلان د خلکو پراخ غبرګون وپاره او لوی مظاهره په لار واچولې. د مظاهرو پر مهال شاوخوا 10,000 کسان بند ته اچول شوي، سلګونه ټپیان او لسګونه وژل شوي دي. په نیول شوي او زورول شوي کې لسګونه خبریالان هم شامل دي. خبریالان د یادو مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال کارت نه دي پریښودل شوي او په وړاندې د حکومتي ځواکونو لخوا ځپونکي اقدامات شوي دي. د بیان د ازادي د نړیواله رده بندیش د اپریل په شلم خبره شوې ده. د بیان د ازادي د راتلونکي لپاره تر ټولو ګواښونکی عمل هغه څه یادوي چې د روسیې د حکومت لخوا په تیرو څو میاشتو کې نمداری ته وړاندې شو. د کرملین د سیاسي منتقد او د اپوزیسیون ډلو د مشر الکسی ناوالنی د بندي کېدو پر ضد د مظاهرو پر مهال د ژورنالستانو ځپل او د هغوی د کار مخنیوی د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان یو سیاسي موډل بللی چې په مټ یې ژورنالستان سخت ځپل شوي دي. روسیې د بیان د ازادي په دې تازه رده بندي کې یو سل اتیا هیوادو یو سلو پنځوسم ځای خپل کړی. په روسیه کې د بیان ازادي په دې خاطر هم په خطر کې بلل شوی چې د کووید 19 وبا په اړه د سمې راپور ورکونې پراخه مخه نیول شوې ده. د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان وایي د کرونا وبا په اړه د ناسمو معلوماتو د خپراوي د مخنیوي په پلمه ګڼو هیوادونو د روسیې په پل ګام کې خود او لا پسې د بیان د ازادي په وړاندې خنډونه رامنځته کړل. افغانستان تیر 2000 کال هم تر پایه د خبریالانو په وړاندې د هدفي بریدونو او تاوتریخوالیو لوی پیښې ثبت کړې. سږ کال هم چې لا یې پوره څلور میاشتې نه دي وتلي په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ثبت شوی. تر ټولو دردونکې پیښه په یوه ورځ په ننګرهار کې د دریو ښځینه رسنیزو کارکوونکو وژل دي. دوی درې واړو په انعکاس تلویزیون کې کار کوو چې د بریدګرو لخوا وژل شوې. افغانستان د بیپولي خبریالانو د نړیوال سازمان د 2023 کال د بیان د ازادي په نوملړ کې 122 ځای لري. د 2023 کال په مخه تر دې دمه د بیان د ازادي په 5 لومړیو هیوادونو کې د اسکندنوي یا نارډیک هیوادونه شامل دي چې لومړی مقام ناروی ته ورکړل شوی دی.
مشال لډیو ته وګستې په نړۍ کې د بیان د ازادۍ په اړه مو د سپلستانه زینا راپور واوریدو. اردوونکو د دوشنبه په ورځ په خوست کې د سولې د روانو هڅو په ملاتړ ولسی غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ویناوالو له ښکېلو خوا وغوښتل چې جګړه ودروي او په خپلو کې سوله وکړي. دوی په خلکو هم غږ وکړ چې د ټولګو پروژو په ساتنه کې خپل ونډه تر پخوا زیاته کړي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د دې غونډې ویناوالو پر خلکو غږ وکړ چې د سولې د هیواد پرمختګونو او ټولګټو پروژو د ساتنې لپاره یو لاس شي. دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د اړتیا او ارزښت یادونه وکړه. وی ویل که چیرې زموږ هیوادوال د ژوند اسانتیاوې او ښه اقتصاد غواړي، نو باید په ګډه له امن او ملي پروژو ساتنه وکړي.
شان دی ایتونو پرونا کې د نبی علی السلام دی حدیث او ارشادات پرونا کې زدم رویه لشم ته تعالی چې فتق الله دی اعلان او ویریږي او اصلحوا ذات بینکم په خپل منځ کې صلح وکړي. نو صلح الهی امر او دی ژوند دی بهترین ارتیاو دی وجنه ده. نو موږ په ولسمشر غاخ کوو، په طالبانو ورونو غاخ کوو چې په خپل مابین کې صلح وکړي. وینه په وینه نسو پکېږي، په ورور وژنه وطن نه جوړیږي. دوام خبر ازدي او بود بندونو دی زیربنایي پروژو په مورید کوم. کوم خسرکونه خ بندونه پلچکونه او خ اقتصاد خ پرمختګ ولرو، نو موږ یو سوکاله ژوند ولرو.
د سوریه او ملي پروژو په ملاتړ غونډه کې یو شمیر خزو هم برخه اخیستې وه. مدنی فعال نادیه باوری هم لخکیر خو د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه.
او موږ غواړو امن هسي خور مور مېرمنه چې باید سوله راشي. په دوړو خو غاکه او چې د جنگ او جګړه بس کی او خپل وینې ته ایونه بس کی او سوله راولي. موږ ولسمشر واقعا د افغانستان لپاره ملي پروژې په لخه او داس پروژې د راتلونکو نسلونو ته پدارت خوري. یعنی کوم نو هم موږ نسلونه باید نه استفاده کړي.
په خوانی جهادي قومندان خانوري ول نور باید جنگ بس شي، ځکه خلکو ته په جنگ کې مالی او ځانی زیانونه واوښتل.
جنگ باید نه بس شي، جنگ ته باید پای ټکی کې وشي. خلک تباه شول، خل بربود شول، خلک وږي شول، خل تږي شول. جنگ کې ته وون دی. افغانستان اوس چا دا جوړ شوی دی. اشرف غنی دا په کلیو ګرځي، پیسې جوړوي، موږ ته روري بندنه ته جوړوي، لیارې جوړوي، سرکنه جوړوي، وطن خولی کوي، ګلون لکوي، زنه خلا ګلون کوګي پړمه خېډوي.
په دې غونډه کې د حکومتي مسؤلینو په استازولۍ د ولایت ټولنیز مرستیال زینب افغان خبري وکړي او ولسونه د نظام کلک ملاتړ تر وبلل او وی ویل
د سولې په پروګرام کې هر څه وایي چې ولسمشر علاکانه لري. ولسمشر نه غواړي خپل موقف خپل چوکۍ چاته پرېږدي. خو موږ او تاسو په میډیا کې ګورو چې د هر وخت ناري وایي چې راشه انتخابات وکړي او نن دا خبره هم وکړي چې زه انتخاباتو ته هم نه در سره کاندیدېږم. نو ولی دی تری ویر او ډار لره دا غی څوک د ولسمشر چې موږ او داسې سیال نشو لرلی بل څوک نشته داسې نو هیله مم دغه دا تر څو د دم لا وتړو
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم په خوست کې زرګونو خلکو د نظام په ملاتړ یوه ولسي غونډه کې جمهوریت یوازینی نظام بللی و چې د ټولو خلکو حقوق آزادۍ او د هیواد پرمختګونه پکې خوندي کیدلی شي. د یادې غونډې ګډونوالو له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په دې هیواد کې د وروستیو دوو لسیزو په لاسته راوړنو او پرمختګونو معامله نه کیږي.
د نجیب الله خیل نه تاسو راپور اوریدو چې په خوست کې د سولې د روانو هڅو په ملاتړ ولسی غونډې پاړه وو. په غونډه کې د خلکو هم غږ شو چې د ټولګټو پروژو په ساتنه کې خپل غونډه تر پخوا زیاته کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اذن کو دا خبر پختونخوا حکومت وای د صوبې په زیاتره ضلعو کې چې د ولست اسانتیا لپاره ارزان بازارونه لګولي. دوی وای لدې پرته د ملک په یو شمېر برخو کې په یوټیلیټی سټورونو کې هم خلک کولی شي چې په ارزانه بیا د خوراکي توکي واخلي. خو ولست وای چې نه خو دغه بازارونو کې او نه هم په دغه سټورونو کې معیاري خوراک ملاويږي، بلکې دوی وایي چې نرخونه یې هم زیات دي. نور تفصیل له پېښوره د شبیر مجان په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا حکومت د روژې شروع کېدو سره سم ټول صوبه کې دوه اتیا ارزان یا سستا بازارونه، ګرځند دکانونه او کسان مارکیټونه پرانستې دي. او په سرکاري یوټیلیټی سټورونو کې هم حکومت وایي چې په میلیونونو روپیه سبسیډي یا امدادي پیسې ورکړي چې ولستا په ارزانو نرخونو د امروزه خوراکي او نور ضروري توکي ترلاسه شي. خو ولس وایي چې دغه حکومتي سهولت ځایونو کې اول هیڅ نه میلاویږي او کوي هم نو ضرورت نه کم ورکوي، لکه چینی، غوړی او اړه. می عبدالعزیز چې د 400 ارزان بازار کې موجود یوټیلیټی سٹور بهر د ډېر وخت داسې ولاړ دی، مشال یې ډوته وایي
7:30 بجې د تراغلې بجې او وړو تجی ولاړو او بیا تقریبا داسې 10 بجې وې چې را ګاډې پنچر دی او تاسو بیا مهربانیو کړه مازه نه پس راشه تاسو ته ملو چې موږ ته ښه موږ ته موږ ټوکن راکې چې بیا راشو چې موږ پیژنې وینا ټوکن هم نور کو هغه نه پس بیا جی اوس مازه نه پس رالو چې رالو وي وړي ختم دی جی دغه کار را سره وکړي.
سپینګری حمزه الله خان کا سره د ملګری هم ډیر انتظار وکړو. عباد اللہ وائی چھ پارزان یا سستا بازار کی سیزونا کم اور غیر معیاری دی.
ماں کو خدائی 370 روپے باندھ ماں واش بار کو 500-600 روپے باندھ ملا دی. معیار کو زیادہ سے مچھے بازار نے کمزور معیار دی. الوگان بازار کی گوری نو بے شک چدل تلس روپے ارزان دی سستا بازار کی. خود اگے معیار دے معیار کے گٹ فرق دے کہ دالی نو گوری نو باہر اودی کے ڈیر گٹ فرق دے. بازار کے 160 روپے باندھ چانا ملا ہوئی گی، دل تو 150 روپے ملا ہوئی گی. معیار کے فرق دے، سائز کے فرق دے.
ولی دا اپریل 5/14 وزیر اعلی خیبر پختونخوا سره د صوبې د چیف سیکرټری په 400 کې جوړ د سستا بازار دورې په موقع مشال لیډو ته ویلي کچرته غیر معیاري یا کم سوزونه ورکړل کیږي نو د لپاره دوی په حکومتي کچا مرستیال موبایل اپلیکیشن جوړ کړی دی او په هغه دوی ته د کاروای لپاره شکایت درج کولی شي.
ګوره کوشش مو دا ده چې څومره زموږ د خلک دي دا موږ فسیلیټیټ کو او دوی ته ښه کوالټي چې هغه هر یو دغه دی هغه آیټم دی هغه ورته په ښه قیمت باندې ارزان قیمت باندې پرووایډ کو. موږ کوشش کوو سبسډیز ورکو. دا کم یوټیلیټی سٹور چې دلته دی دا هغه سره زموږ خبره شوې ده 3.2 ارب روپۍ هغه باندې باندې سبسډي ورکوي، خاص کر په خیبر پختونخوا کې. نو کم ځای کو د کوالټي څه مسله راځي نو زموږ ایپ هم تیار دی، دا ټایګر فورس نوجوانان هم دلته دي، ایډمنسٹریشن هم دلته کې ولاړ دی، په هغه موږ ایکشن کوو انشاءالله.
دا و خیبر پختونخوا کې د 40 کیلو اړو نرخ عام بازار کې خوشا 1500 روپے ولې سرکاري بازارونو او سٹورونو کې 1700 روپے دی. بهر چینی 1050 روپے کیلو ولې په سرکاري سٹور کې 1700 روپے دی. وړي بهر د 200 سلويختنا تر 300 روپے کیلو ول سٹور کې یو سل او یو روپیه دی. دین علاوه دالونه، چینی، چای، روجی او قجور هم په دغه سرکاري سټورونو کې په کم نرخ ورکړل کیږي. خو دا توکي د زیات رش له وجې د ډېر انتظار ورستو په دغه سرکاري سټورونو او یا ارزان بازارونو کې ترلاسه کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 421، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اردوونکو اوس هم له ژمنې سره سم ورسېدلې د ځانګړي ډاکومنټري. د پاکستان په سن صوبه کې په ځینې مذهبي مشرانو تور پورې کیږي چې هندو مذهبه جنکۍ مذهب بدلولو ته رابولي او بیا یې د کورنیو د خوښ خلاف ودوي. په دې کې یوه د برچونډي درګاه هم ده. که څه هم د برچونډي درګاه مشران د مذهب اړولو تورونه په کلکه ردوي، خو د بشر حقونو کارکوونکي وایي چې د داسې کارونو مخه نیولو لپاره باید حکومت په کلو کې د پیدایش ریکارډ سم کړي او مؤثره قوانین جوړ کړي. د مشال ریډیو خبریال د تیر کال په سپتمبر کې سن صوبې ته تللي وو او د یو شمېر کورنیو، مذهبي مشرانو، سیاستوالو او د بشر حقونو کارکوونکو سره یې مرکې کړي او د هغې په بنیاد یې دا ډاکومنټري جوړه کړي. راځئ چې په ګډه وګورو.
د برچونډي شریف درگاه د سند له اغو درو مدرسو یو ده چې ویل کیږي پکې هندو وینجونه په زور دین بدلولو ته مجبوریږي. سمرن کوماری د 2006 د اگست په 19 په همدې ځای کې اسلام قبول. د سمرن ورور سنی کومار مشال ریډیو ته ویل چې خور یې په زبردستی واده کړل شوی ده. شپږویشت کلن سنی کومار چې د میرپور ماتیلو خار اوسیدونکی دی وایي د په تاڼه کې د سمرن د لادرکې راپور درج کاوه او هم هلته ورته ټلیفون راغی چې خور دې په برچونډي مدرسه کې ده او اسلام یې قبول کړی دی.
تھانے پہ پہنچا بھی نہیں ہوں کہ
ماتا ٹیلیفون راغ ہے چھوڑ دے لو مک سردا غاڑی مسلمان
ہے وہ کہتی ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں.
د ټلیفون کال سمدستی ورستو سنی کومار او مور یې برچونډي درگاه ته ورغلل چې سیمرن سره ملاقات وکړي.
اسان تر مو موکل دی متا سے ہے تسان تر کو زبردستی دی نہ ملے مسلمان تھی نے.
دا اوازونه له هغه ویډیو اخستل شوی چې په کې سنی کومار او مور یې له سیمرن سره ملاقات کوي. د سنی کومار په وینا دوی ته اجازه ور نه کړل شو چې سیمرن سره ځان له ملاقات وکړي.
هم اس کو سمجھائیں گے ہمارے ساتھ رہ کر تو دیکھیں
هغه تر فشار لاندې و دا ویډیو وګوره هغه ورته اشاره کوي.
آپ اس کی ویڈیو دیکھیں وہ لوگ اس کو اشارے دے رہے تھے.
هغه ځای موږ تر واپسې دوه ساعته وروسته دا ویډیو راغله چې هغه مسلمان شوی او واده شو. دا هر څه یوازې په دوو
گھنٹو کافی ہو گیا ہے. دو گھنٹوں میں
اپنے ورثاء کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟
میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں مجھے تنگ نہ کریں، میں ان کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں، مجھے خوش رہنے دیں.
خود سمرن مور جنتا کماری بیاوائی د لور غم یہ پزڑ پروت دی.
لور میں بیر تراکڑی پزڑ میں غم دے زی پخپل ستر گو لیدل غاڑم.
بس ایسے سمجھو زمین پھٹ جائے.
باور وکڑے مو غختل چ زما کو وچ ویو مو گور باندې ورنه نو زہر خوڑل تاڑ
شو زہر لینے پہ تلے تھے.
د پاکستان د بشری حقوقو تنظیمونه د هندو انجنو دا ډول مسلمانې دل خورا ناوړه کار بولی. د شمیرو سره سم هر کال د لګکیو تر زرو پورې انجنا او ځوانې خزي د مذهب بدلولو ښکار کیږي.
they tend to be from a very lower economic background. In most cases they don't have
دوی اکثرا د بیوزل کورونه او ویدا کورونه زیاتره وختوان نه لري چې خپل خزو جنکو یا ماشومان پر ضد د هڅو مخاونسي
these attempts on their women, on their daughters, on their children.
له سرکاري شمیر سره سم په پاکستان کې 3.5 میلیون هندوان اوسي چې زیاتره یې په سند کې دي. خو د هندوانو مشران دا شمیرې 8 میلیونه ښیي. د 2019 کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان ټوله آبادی 240 میلیونه ده. له تاریخي پلوه سند د مذهبي رواداری او زغم مثال بلل کیږي. د ډیر کی خار په برچونډي مدرسه کې تر مسلمانې دو ورستو اکثر انجونه د نکاح لپاره پنجاب ته لیږدول کیږي، ځکه چې هلته د انجلۍ د واده قانوني عمر د 18 پر ځای 14 کاله.
دیکھیں اسلام قبول کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے والا ہے.
د برچونډي درگاه میا محمد جاوید د مذهب اړولو کار پر مخ بیایي. دی وايي هدایت ورکول د الله په لاس کې دی. سمرن د میا محمد جاوید پلاس اسلام اومان د جاوید په وینا اغا یو وشکل نه ده. دی وايي له 2015 کال راهیسی تر سلو زیات کسان مسلمانان کړي. میا جاوید په زور د مسلمانولو تور ردوي.
لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکھا ہے.
دا سپین دروا کے علاوہ کوئی فریب نہیں، دھوکھا دا اور رشتیا نے دی.
اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ثابت دی کم سے کم فروغ تو چیلنج ورکوں تو میں تو چیلنج کر رہا ہوں.
دا غگ د شپیت کلن ہری لال دے چې په 2019 کې یو ویډیو په ټوئیټر خبره شو چې دې پکې د پولیسو تانې مخې ته ناست په دواړه لاس مخسر وای او پولیسو ته وای چې ګولې دې پرې وچلوي. د 2020 په سپتمبر میاشت کې د مشال ریډیو خبريالان په ډیر کې خار کې د هریلال کور ته ورغلل. د ملتان او کراچی ترمنز غزیدلی جرنیلی سڑک پر غاړه د کچه خختو جوړ کور کې هریلال د اغه میرمن اجبی یو لور او دو زامن وسیږي. هریلال وای وسلوالو هم لدی زایا د اغه دو لونه رینا او روینا وتختولې او په برچونډي درگاه کې تر مسلمانولو وروستو یې مسلمانو هلکانو ته واده کړی. دا 2019 د مارچ میاشوا مشال ریڈیو خبریالان د روینا کور ته ورغله. د روینا اسلامی نوم آسیا دی او د سفترلی نوم متن دویمه میرمنده.
اب هم لوګو کې تکلیف څه کوچی دی نه، هم لوګو یې سره ته بین
زدل ته هیڅ مشکل نه لرم. مونږ بلی ل یو بل سره د خويندو پسې اوسو. ل صفدر علي سره مې په گاوند کې لیدلی ول، یو بل ته مو د ټلیفون شمیرې ورکړې. ما ورته وویل غواړم مسلمان شم. ما با په خپل کلی کې مسلمانان لیدل، بیا زما هم زړه شو چې مسلمان شم.
ما څه خواسته هم لوګو مسلمانانګي.
د رینا او روینا په قضیه کې اسلام آباد های کورټ فیصله ورکړه چې دواړه خويندو په خپل خوخه واده کړي او زور زیاتې ورسره نه دي شوي. عدالتي فیصله د میا عبدالحق چې په میا میټه مشهور دی بریا وګرځیده. دو اتیا کلن میا میټه د سند په با اثر مذهبي او سیاسي کسانو کې حسابيږي او د برچونډي درگاه سرپرست دی.
اگر سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ
حضور پاک وای چې څوک په زور ام مسلمان وای نو مخ څوک یو هغه خلک چې داسې وای لې وی په پیسې اخلي
او لیتے ہیں کہیں سے وہ پیسے
نو موړه په زبردستی د هندوانو مسلمانول ردوی خوای چې لنو مسلمان سره مالی مرسته کوي.
جو مسلمان ہوتا ہے ہم اس کو تحفظ دیتے ہیں.
د نو مسلمانو شو حفاظت کو، د روزگار او کور بندوبست کو، کا حلقوی وادی کو او کنجلی وی میړو
کو مطلب خاوند دیتے.
خو د میا میټا په وینا چې یو وار څوک مسلمان شو پخوانی مذهب ته د واپس لو لارې بند شو.
نه سوال به مسلمان هوګی نا تعلق ټوټ گیا.
مونږ د هریلال د کور اغه کوټې ته ورغلو چرته چې په خاورا لیو کړل شوی دیوالونو د اغه د کورنۍ عکسونه لګیدلی ول. په دې کې د رینا او روینا د ماشومتوب عکسونه هم ول.
هیڅ نشو کولی. مونږ یوازې جړا کوو. مور یې جاړي، خور یې جاړي، رینا او روینا ډېر یادېږي.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د رینا او روینا د قضیه پلټنې کړي. کمیشن په خپل راپور کې حکومت ته سپارښتنه کړي چې په کلیو کې د ماشومانو پیدایش درجولو عمل خکړي او د مذهب بدلولو لپاره دی د عمر حد 18 کال کړي. خوشحال خان خټک په اسلام آباد کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن کوآرډینیټر دی. دیوائی په زور د چا مذهب اړول باید جرم وګرځول شي.
مذهب باید د حکومت په اجازه بدل شي. د دې لپاره یو تګلار پکار ده. که په زور د یو چا د مسلمانولو کار وشي نو باید جرم.
لال چند ملی د پاکستان د پارلیمان غړی او د اقلیتونو کمیشن پارلیمانی سیکرټر دی. دا کمیشن په زور د دین اړولو پیښې پلټي.
انسیسټینګ آن ټو تھنگز، ون ډیفاینینګ فورسډ کنورجنس، نمبر ټو لا آن کنورجنس.
دی وای باید د جبري مذهب اړولو تعریف وکړل شي او دوهم د مذهب بدلولو په اړه قانون جوړ کړل شي. خمیا محمد جاوید بیا وای د اسلام په نوم جوړ شوی پاکستان کې د داسې قوانینو جوړولو اجازه نشي ورکولې.
لیکن جو ملک اسلام کے نام پہ
دا مل د اسلام په نوم جوړ شوی داسې قوانین پکې نه قبلو. دوی هڅه کړې و خو دا فکر یې نه وکړ چې په دې ډول قوانینو خپل ایمان زیانمنوي.
خراب کر رہے ہیں.
د سین زیاتره هندوان د بیوزلۍ شپې سبا کوي او اکثر ته یې ل پلار او مورا د زمکوالو او جاګیردارانو پورونه ورپاتې. خو ځنې ملایان یې قرضونه خلاصوي.
تم کنورٹ ہو جاؤ، تمہارا قرضہ معاف.
کرشن شرما په پارلیمان کې د ترپار کرزلی استاذ او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی دی. دی وای په هندو دین کې د طبقو تفریق هم ډېرې هندوان مذهب پرې خودو ته مجبوروي.
لیکن جو ودن هندو کمیونټی
هندوان د دوو دینی طبقو یا صنفو ترمنځ ودونه نه کوي. همدا لامل دی چې زموږ د بچو د واده موکې کمی
دي. بچو کې رشتو کې لري.
خوزنی بیا د کورنی مشکلاتو له وجې هم مذهب بدلوي. 15 کلن سیجل چې اسلامي نوم یې علی زاده، درې بچی او میړه یې پریخول او مسلمان شو.
ما د خپلې سیمې د یو شمیر انجونو په اړه پر انټرنیټ او اخبارونو کې لوستي ول چې بابا ورسره مرسته کړې نو زه هم دلته راغلم.
بابا کې پاس هو گئی.
خو تر څو چې موثر قوانین نوي جوړ شوي ښایي د جبري مذهب بدلولو په اړه شکونه موجود وي. هریلال او میرمنې که څه هم د خپلو دوه لوڼو رینا او روینا لاس اخیستي خو د درې ملور په اړه اندېښمن دي. دی وایي که هغه خلک بیا راشي او په مونږ وسله کېږدي نو مونږ څه کولی شو. سنی کمار مشال ریډیو ته وویل چې خور یې تر فشار لاندې ده او نشي ویلې چې زبردستی ورسره کیږي. سنی کمار د ګوډکی خار په یو عدالت کې مقدمه هم کړی وه خو درخواست یې خارج شو. دی وایي خپل قانوني جنگ به جاری ساتي.
دا
لڑکی ہم کو دے ہم لڑکی کو سمجھائیں ایک ہفتہ
سمرن دی واز یو نے مخت راکڑی مگ بو گور چاغه واقعی مسلمان دل غواڑی کدا سی وین خو خبی و من مگ قربان زور نہ کو خدا وعده غیر قانونی دے
ٹھیک ہے لیکن یہ شادی غیر قانونی
امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2000 کې په خپل راپور کې پاکستان د مذهبي ازادۍ او سرغړونو په سر د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد بللې خو اسلام آباد دا تور رد کړ. البته په هیواد کې وخت په وخت د مذهبي لګکیو په ځانګړي ډول د اغوی له خزو او انجونو سره د ناوړه چلن خبرونه خبرې د بشری حقوقو د تنظیمونو په وینا ل قانوني تحفظ پرته د داسې پیښو او د اغو ډلو مخنیوي ناشونی دی چې د دې کارونو تر شا کلک ولاړ دی.
د مشال بلوم
ساتو دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه